السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاه تاسو قربایم نیکی هلیو پیرزونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټ کې د لکه مرواتو په غرونو کې د وسلوالو خلاف د امنیتي ځواکونو بمباری کې یو تختول شوی تن وجل شوی په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی وجل شوی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلی د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د لکه مرواتو پولیس وایي چې د اټامیک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایی برید کې وجل شوی دی پولیس چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال لري تویل چې د پوز په هوایی برید کې درې وسلوال هم وجل شوی دی پوز او وسلوالو لا د دې پیښې په اړه سندې ویلي د ریحان الله په ګډون د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکونکي د جنوري په نهمه تختبل شوی بو چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و د لکی مروت پولیسو او د تختبل شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختبل شوو کې اته کسان خوشی کړل شوی دي په تختبل شوو کسانو کې د یو تن ورور صبور خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی خپلوان لا هم له وسلوالو سره دی او باید حکومت یې د خوشی کولو لپاره اقدامات وکړي
اټامیک انرژي پلانټ قبول خیر وا چې کوم کسان غواسري وو د کسانو چې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي یغه نه موږ دا درخواست ته محفوظ طریقې سره در خلاص کی بل ورځ کوم د جټ تیارو بمباری پکړه ده د یو کس د بیکو خیل کرینه تعلق رنور کا ریحان الله شهید شوی ده نو د سره هم پریشانی نور زیاته سره ده
بلخوا نن د پوز یو چارواکی د نوم نه خبرولو په شرط مشال لري ته ویل چې د تختور شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي بل لورته د دې پیښې پر ضد سبا سوداګرو د لکی مروت کې د احتجاج د لکه ور کړی ده د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنې دوه مېرمنې وجلې دي د کوهاټ کینټانی پولیسو د پیښې ابتدایي ریپورت درج کړی چې مشال ریډیو هم نقل ترلاسه کړی دی د ریپورت تر مخه دا پیښه نن سهار خواوشه لس بجې په محمد زین نومې سیمه کې د لالبد خان یو تن دی د هغه په کور کې شوې ده چې پکې دوه ماشومان او یوه مېرمن مرګونی جوبل شوې دي د کوهاټ کینټانی پولیس وایي د پیښې په اړه یې خپلې پلټنې پیل کړې دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې چاودنه د کوم ډول چاودیدونکو موادو له وجې شوې ده پولیس وایي له پلټنو وروسته به نور تفصیل له رسنیو سره شریک کړي په کراچۍ کې د جنوبی وزیرستان یو ځوان نور رحمان وجل شوی دی د کراچۍ د اتحاد ټاون تاڼي پولیس چارواکي ریاض سولنګي مشال لري تو ویلي چې نن د نور رحمان مړی په یو میدان کې موندل شوی چې په چړو وهل شوی دی پولیسو ویلي چې نور رحمان پرون له کوره وتلی و او بیرته نه دی ستون شوی پولیسو زیاته کړې چې د نوموړي د وژنې پلټنې یې پیل کړې دي تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر هدایت الله پښتین مشال لري تو ویلي چې نور رحمان یې ورزنګ کلک ملګری او نوموړي زیاته کړې چې د نور رحمان پوسټ مارټم شوی خو ریپورت یې لا نه دی ترلاسه شوی نور رحمان د جنوبی وزیرستان د برون تحصیل له سروکۍ سیمې سره تعلق لري تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلي چې عباس عرقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړې نوموړی له دې وړاندې په 2018 کال کې کابل ته تللی و له ملاقات وروسته افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت یو بیان جاري کړی چې تر مخه عراقچی ویلی ایران د خواو شادرې نیم میلیون افغان کډوالو ستنولو تجمن دی او د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هیڅ اراده نه لري بلخوا د افغانستان سرپرست وزیر اعظم ملا حسن اخوند له عراقچی سره په لیدنه کې د ایران له حکومت غوښتنه وکړه چې له افغان کډوالو سره د احترام چلند وکړي او دا چې د افغانستان لپاره په لنډ وخت کې د دومره لوی شمیر کډوالو انتظام ممکن نه دی د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه موضوعات باندې تفصیل واوري په لکی مرواتو کې د تختول شو کسانو کورنیو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه کسانو د خوشی کولو لپاره د ګامونه واخلي. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې مارټر ګولې چاودنې مرګ روب لاړولې. یو ځای تن یې پاړه وایي هلته د خیبر ضلع سیاسي اتحاد مشران د پوځي عملیاتو مخالفت ولی کوي.
تیرا کې د عزم استحکام آپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوې دی، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو، هغه زخمیان شولو.
د لادرکو بلوچانو د بندلو لپاره جوړې بلوچ یکجهتي کمیټې پرون د بلوچستان په دالبندین کې جلسه کړې. بل یو رپورټ کې به واوري چې ایران تر څو گزارونو وروسته څومره کمزورې او زیانمن شوی دی. یو شمېر نور رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا له لکی مرواتو نه تختول شوی د اټمي انرژي کمیشن کارکونکي چې لا هم د وسلوالو په منګولو کې دي، د دوی د کورنۍ غړي او پولیس وایي چې په وسلوالو هوایي بمبار کې درې وسلوال او یو تختول شوی تن وژل شوی دی. دوی له حکومت د خپلوانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. امنیتي ادارو په دې کې اته کارکونکي په لومړۍ ورځ خلاص کړي وو. دا کارکونکي د جنوري په نهمه تختول شوي وو. ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. تفصیل له عمر وزیر اورو.
لکه مروتو پولیسو او ځایي خلکو په وینا د جنوري په نهمه وسلوالو لخوا اغوا شوي د اټامیک انرژي کمیشن غړو کې د ریحان الله په نوم اغوا شوي پر وسلوالو د فوز په هوایي برید کې وژل شوي او وسلوالو زه دغه کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. د جنوري په نهمه وسلوالو په یو فلاینګ کوچ کې د اټامیک انرژي کمیشن اتلس کارکونکي لکه مروتو نه تختولي ول چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخستو. د لکه مروت پولیسو او اغوا شو کسانو کورانو په وینا فوز لخوا کاروایی کې په لومړی ورځ اتا اغوا شوي خلاص شوي ول. په اغوا شو کې یو کس ورور محمد صبور خان مشال ریډیو ته وویل چې لا هم د دوی کسان د وسلوالو په منګولو کې دي. پرون د جنوري په 15مه لکی مروت غرونو کې په وسلوالو چې د جیټ الوتکونه بمبار شوي نو درې وسلوال یې وژلي او یو اغوا شوی کس ریحان الله هم پکې وژل شوی چې دوی خپله له غرونو راوړلي.
اټامیک انرژي پلانټ کابل خیر وا چې کوم کسان اغوا سړي وو، اته کسان چې دي سکیورټي فورسز بازی اپخړي وو. د کسانو چې ما ورور ده حکومتي ادارې چې کوم دي یغه نمر دا درخواست محفوظ طریقې سره در خلاص کی، ځکه چې د وړ وړ بچي دي، زنانه دي، ډېرې پریشان دي، چې هغه نشې ستنه وترګو. بل ورځ کوم د جټ تیارو بمباري پکړې ده. د یو کس د بیکو خیل کلی نه تعلق رنور کا ریحان الله شهید شوی ده. نو دې سره هم بیا موږ چې دا هغه پریشانی نور زیاته سره ده. اته کسان پات دي په روغ عافیت سره چې دا هغه کورو ته راسي.
د لکی مروت پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته تایید کړه چې پرون په وسلوالو چې کم بریدونه شوي نو هغې کې درې وسلوال او یو اغوا شوی کس هم وژل شوی. د بازیابۍ لپاره یې د پولیسو او فورسز ګډه عملیات دوام لري. د پرونې پیښې په اړه فوز د رپورټ تر جوړېدو پورې صدریز نه دی وړاندې کړې. البته د دې وړاندې د فوز یو لوړ پوړی افسر مشال ریډیو ته ویلي ول چې دا اغوا شو کارکونکو د بازیابۍ لپاره امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړې دي. د لکی مروت تاجرانو سبا د جنوري په 20مه لکی مروتو کې په دې اړه احتجاج هم اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. کوز جنوبي وزیرستان ته د دغه ضلع په اعظم ورسک سیمه کې د مارټر ګولې چاودېدو په پیښه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د واڼه پولیس ثانې مشر عثمان وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون مازیګر په اعظم ورسک کې شوې ده. پولیسو د پیښې په لټنې پیل کړې دي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفته په 13 ورځ په اعظم ورسک سیمه کښې د مارټر ګولې چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور یې پر هرجلی کړي دي. د دغې پیښې حال د وانا سیټي تڼې ایس ایچ او عثمان وزیر په دا رنګ بیانوي.
پیٹرول پمپ سرا نژد ماٹر گولاوا یہ ڈاز والا تین بجے ٹیم عادل پمپ سرا دس واری کے گندے کی آئی وہ پارا کیوی کے دلون دے اے ماٹر گولاوا یا پوس واری کی اڑ کیوی ادھر ہے پوسا گولی کی تا ورچا والے خواہ پوسا چھ گولا کی دا پو ماٹر لگے دلیوا یا یہ غینا ماٹر دلون دے پچی کے ڈاز والا پاکی درے کا سن زخمی ان شوان او دا تی بی امداد پورا ہیڈ کوارٹر اسپتال تھا پاگا کی چکی میو ہریانہ بچایو آپ کے مرش ہاتھ واضح ہیں.
د اوڼ سیمې یو مشر ایاز وزیر نه وروي چې په اعظم ورسک سیمه کښې په څه وجه د ماټر ګولې چاودنه مخې ته روغلیدو
پرین د واقعه پېښه شوې ده. د اعظم ورسک سره نږدې کلی دي نو په دا کښې د هغه ماټر ګوله چېرې وختینه ایښادو د ریاست چې د سپې فایرنګ کړه میزو بار بار سیرې والې امن پسونین هم کړل چې دا خلک ما ډزوئ دا خلک ما ولئ نو دا هغه د هغه وخت ګولۍ ایښه وه چېرې وړه بچین یغې ریاست دا تمالیم رفت آویر که در شهاده پیکیس که یو چایلی دا گلی خود دی ورا ولی دی دا غا خود دی دلوستا دا غا نقصان شوائی دی پر اغزی که ویستلی دی دا گلی پس نو ورسا که ویستلی دی پر نام ورسا که ویستلی دی پر جاونده ویستلی دی پر چار دادا چه ده دغی دستا فیهی ده پورا دی یو مهم چالو کی
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع انتظامیه و چارواکی د نمنه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د اعظم ورسک مارټر ګولې چاودنې کښې وژل شوي او پر هرجلی شوي ماشومانو سره و مالی مرسته کوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې د بلوچستان ریپورت لرو. د غلطه د نادرک بلوچانو د موندلو لپاره بلوچ یکجهتی کمیټه ویلي دي چې تر هغې به خپله سوله ییزه مبارزه جاري ساتي تر څو چې نادرک بلوچان خوشي کړل شوي نه وي. د کمیټې غړو دا څرګندونې پرون په دالبندین کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان وایي چې حکومت له پکار ده چې دې خبرو ته غوږ ونیسي او د خبرو د لارې د نادرک بلوچانو ترڅنګ نورې ستونزې هم هوارې کړي. تفصیل له کوټې زمون خبریال ایوب ترین راکوي.
د درنې جلسې یا غونډې ته د بلوڅو د یووالي د کمیټې نورو مشرانو هم ویناوې کړې او ویلي دي چې د بلوڅانو د حقوقو د ترلاسه کولو سره سره به د لادرکه بلوڅانو د میندنې پورې به د دوی هلې ځلې روانې وي. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرې میرمن ډاکټر مارنګ بلوڅ وویل چې هر کال د جنوري 15مه نیټه د بلوڅانو لپاره یوه د ویر ورځ ده، ځکه چې د دې په خبره په کال 2014 کې هم د جنوري په ویشتمه نیټه د خوزدار په توتک سیمه کې په یو قبر کې د 12 لادرکو کسانو مړې میندل شوي وو چې تر اوسه د دې په خبره شناخت نه دی سوی. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوڅو د یووالي کمیټې به په ټوله صوبه کې د بېوزلو خلکو غږ جوړیږي. و دې درنې احتجاجي غونډې ته میرمن سمیدین بلوڅ، شاجي صبغت الله، لالا وهاب بلوڅ او ډاکټر سبیه بلوڅ هم وینا وکړې. وینا کوونکو تور پورې کړې چې د بلوچستان د مځکې لاندې قدرتي شتمنۍ په سر ډول د صوبې څخه وړل یا چورکیږي او د دې د مخنیوي په خاطر چې کله هم بلوڅان د خپلو شتمنیو او حقوقو خبر راپورته کړي نو بیا د ځوانانو لادرکه کېدل پیل سي. د بلوڅو د یووالي د کمیټې مشرانو دا تور هم پورې کړي چې د صوبې په بېلابېلو برخو کې پر هر چک پوسټ یا چوکۍ باندې زیاتره بلوڅان د عسکرو لخوا ځورول کېږي. او د دې ترڅنګ د وینا کوونکو په خبره چې د ډیت سکواډ یا وژونکې ډلې له لورې په سیمه کې ویره او تره خپرول کېږي. کیږي. که څه هم د صوبایي حکومت له لوري په وار وار د ډیت سکواډ خبره رد شوې ده، خو ډاکټر مارنګ بلوچ دا هم وویل چې د چاغي پر کوډیک کې چې کومه د سرو او سپینو زرو پروژه ده، پر هغه حکومت بلوچ ولس په اعتماد کې نه دی اخیستی او بې له څه د دوی د باور یوه بارانۍ کمپنۍ یا شبکې ته یا د پروژه په ټیکه ورکړې ده، ځکه چې د دې پروژې څخه د مارنګ په خبره وځایي ولس ته هیڅ ګټه نه رسیږي. دې درنې غونډې ته د دلبندین تر څنګ د صوبې د بېلابېلو برخو څخه بلوڅان بیا په خاصه توګه د لادرک کسانو خپلوان په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې ښځې او ماشومان شامل وو، دوی په خپلو لاسو کې د لادرک سوو کسانو عکسونه هم راپورته کړي وو. خو د ځلۍ چارواکو لخوا په دلبندین او چاغي کې د انټرنیټ ډیټا تړل شوې وه، چې له امله یې د دې غونډې او د مشرانو ویناګانې یې تر رسنۍ پورې په سمه توګه نه دي رسېدلې. که څه هم تر اوسه د حکومت له لوري د بلوچ د یوالي د کمیټې د دې تورو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو په تېرو وختو کې د بلوچستان حکومت نه یوازې دغه ډول تورونه په کلکه سر رد کړي وو، بلکې ویلي دي چې په صوبه کې نه یوازې امنیت ټینګ شوی دی او د ریکورډک په ګډون د سی پیک لاندې ډېرې د پرمختیا پروژو باندې کار پیل شوی دی، چې موخه د بلوچستان د ولس ترقي او خوشحالي ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې په کوټه کې د ناامنۍ او نورو ستونزو پر ضد د ولسی جرګې نن درېمه ورځ ده. د یاد ګوند مشرانو، ځایي قبایلي او سیاسي مشرانو پرون یاد جرګې ته ویناوې وکړې او په سیمه کې یې د روانې ناامنۍ په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. دوی تور پورې کړ چې په ټول ملک کې یوازې د پښتنو په خاوره ناامني ده او حکومت دی د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د دوی په وینا یوازې داسې پاکستان ورته د منلو وړ دی چې پښتانه هم پکې د نورو قانونو په سیر خوندي او عزتمن وي. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی په پوره توګه د امن پر ځای ساتلو د خلکو د ژوند ښه کولو ته ژمن دي. د مشال ریډیو خبريال سماد شبنم له کوټې په دې اړه ریپورت راکوي.
په بلوچستان کې د زیات سوي نامنۍ پر ضد د پښتونخوا ملي او میګوند په کوربتوب د جنوري پر 14مه په کوټ کې درې ورځنۍ کمی جرګه پیل شوې. په دې جرګه کې د سیاسي ګوندونو غړي، کمی مشران او دینی علما په سیمه کې ورپېښ ستونزې د جرګې برخوالو ته وړاندې کوي. د یادی جرګې په دویمه ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څگزي په خپل وینا کې وویل:
عزیزانو، که تاسی د بنو د جرګې شپارس نقطه وایست، په هغه کې اوله ده که دویمه نقطه دغه ده چې دا جرګه به مسلسل وي. دا جرګه به د ګرد افغان، د ګرد وطن د ژغورنې دپاره مسلسل کیږي. دلته په پاکستان کې چې د پنجابي، د بلوچ، د سندي، د سرایکي، د مور کم حق زما د مور باغا کې، چې د ده د پلار کم حق زما د پلار مغا کې، چې د ده د لور د کم حق زما د لور مغا کې، چې د ده د عزت د پټکي کم دغه زما د دغه به مې دا پاکستان تر قیامت پورې سره مو وي. دا خبره زه واضح کوم که د جرګې خوښه ده کنه. د خوښه موږ پښتانه په پاکستان کې د غلامانو رنګ کتن نه اوسو، کتن نه اوسو، نه پر چا بالادستي کوو نه.
پښتونخوا ملي او میګوند دا جرګې په داسې حال کې رابللې چې په بلوچستان کې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب، سوی، پشین او چمن کې هم جرګې کړې. د یاد ګوند مرکزي سکرتر عبدالک عبدال مشال ریډو ته وویل چې دوی به د جرګو لړۍ د خیبر پښتونخوا سیمو ته هم رسوي تر څو و پښتنو ته ورپېښو ستونزو د حل لاره راوباسي.
اوس به موږ د هرې ضلع خپله خپله ضلع به کښېني، خپله یو جرګه، یو کمیټې به جوړوي. هغه کمیټې به بیا خپل ناسته راغواړي، هغه به نواب صاحب ورځي، بیا به د خپلې ضلع د ترجیحاتو پر بنیاد چې دي کوم مشکلات، کوم مسایل دي، د هغه مشکلاتو مسایلو دپاره به خپله تګلاره ټاکي او کار به کوي. د دې ټولې مشري به نواب صاحب کوي.
پښتونخوا ملي او میګوند په ټولو جرګو کې له حکومته د تعلیم، روغتیا، پر خپلو شتمنیو اختیار او د امن ورکولو غوښتنې کړې. خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترګري ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع خیبر سیاسي مشرانو یو وار بیا په صوبایي او مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د دوی په سیمه کې د امن پر ځای کړي. د یادې سیمې د سیاسي اتحاد مشرانو مشال ریډیو ته ویلي د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکو ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي، خو بیا یې هم په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. دوی ویل په خپله سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې به په هیڅ صورت نه پرېږدي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د خیبر په ګډون د ملک په هر برخه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. بل پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر استازي مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په هر ځای کې د خپلې سیمې ولس لپاره غږ پورته کړی دی. تفصیل له سیمې زمونږ خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر عبدالرازق پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې وروستو کې حکومتي او پوځي چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه کړي او هر ځلې ترې په دې سیمه کې د امن قائمولو غوښتنه کړي او له دې خبرې به هیڅکله پښه نه شي.
چې په تیرا کې د عزم استحکام اپریشن آغاز د کمې ورځې نه شوې دي، نو په مختلف علاقو کې داسې حادثې وشوې چې هلته سویلین خلک چې کم دي هغه شهیدان شولو هغه زخمیان شولو. که هر څومره دا انټرنیشنل جګړه وي، مونږ به د خپل علاقې دفاع کوو.
د دغه سیاسي اتحاد یو بل غړي شاه فیصل پردي وویل چې دوی غواړي د احتجاجونو او ملاقاتونو له لارې په ریاستي ادارو باندې فشار واچوي چې دا ادارې د امن قائمولو خپله ذمواري پوره کړي.
بس یو پرشر جوړول دي، یو خبره کول دي په خلکو باندې چې دا ظلم بند کی. په باړه کې دا کوم بدمنه حالات دي، دغه ذمہ دار چې کوم خلک دي چې هغه خپل ذمہ داری پوره کی، او کوم خلک چې مخکم ډېر سخت په تکلیف وو، تیر الله سو پنځله سو کال نه ډېر د مشکلاتو ژوند تیرې وي، مزید د مشکلاتو نه دا بچ کی. خو بدقسمتي دارو چې دلته څوک دا نه وي چې مسه یې اختیار سه یا زه دا کار کول شم یا دا کار مو په لاس کې دی. هر سړی خپل ځان دی دغه نه بچوي وو. د سره به ته په دا خبره پوه نه شي چې دا ملک دا خلک چلوي کته په خپل چلیږي روان دی.
د باډي سیاسي اتحاد مشران ویلي چې دوی په دې وروستو کې صوبایي او وفاقي حکومت ته خپل سپارښتنه ورکړي او دوی نه غوښتنه کړي چې پوز دی په تیرا کې د عملیاتو په وخت د عام ولس په نخښه کولو نه ډډه وکړي او د عملیاتو ټایم فریم یا مخصوصه موده د ورته وخی او دا د ورته هم په ډاګه کړل شي چې دوی په پلان کې د ځای ولس کډوالی شته او کنه. دوی ویلي چې له ریاستي ادارو دا غوښتنه هم وکړه چې په دې تیرو عملیاتو کې وژل شویو جوبلو کسانو کورنیو ته د معاوضې ورکړل شي او د کورونو فصلونو ویجاړولو تاوان دې هم ورکړل شي. خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال پردي وویل چې دوی به په قبایلي ضلعو کې د امن قائمولو او هلته پرمختیایي کارونه ترسره کولو لپاره په یو فورم باندې هم د خپل غږ پورته کولو نه ډډه ونه کړي.
موږ به اسمبلی په فلورم دا اوچته وو او هغه لوز ایریا چې په کومو علاقو کې چې کوم دی کنه خلکو کارونه نه دي کړي، نظر انداز شوي دي، اپریشن پکې شوي دي چې هغو خلکو لا یو مالیاتي پیکیج ورکړي لوی چې هغوی دا کوم معاملات زندگی دي یا هلته کوم سکول دی، روډ دی، بلډینګ دی چې هغوی په حال کې وو، هغوی په هغه بنیادي چې کوم خلکو له سہولت ورکوي چې هغه منصوبې هلته لانچ کړي.
د باډي سیاسي اتحاد غړو ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، گورنر، د پیښور کمشنر او ځنې پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او دا لړۍ لا دوام لري. او که څه مثبته نتیجه را ونه وته، نو دوی به یو وار بیا په احتجاج لاس پورې کوي او په دې سیمه کې به امن لاریونونه ترسره کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتو د کمیشن مشر یا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د کار موده نن سرته ورسېدله. حکومت تر اوسه د دغې دندې لپاره بل کوم تن نه دی ټاکلی. په آئین کې د شپږشتم بدلون نه پاس د چیف الیکشن کمیشنر د ټاکلو په طریقه کار کې هم بدلون راغلی، خو ځینې شنونکي بیا وایي چې ممکنه ده حکومت د سکندر سلطان راجا د کار موده وغځوي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د قانون تر مخه باید په 45 ورځو کې نوی چیف الیکشن کمیشنر وټاکل شي، او د نوی چیف الیکشن کمیشنر ته ټاکلو پر به سکندر سلطان راجا خپل کار ته دوام ورکوي. خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د هغه د کار موده کېدای شي نور هم وغځېږي، ځکه چې د نوی چیف الیکشن کمیشنر د ټاکلو لپاره تر اوسه پورې حکومت او مخالفو ګوندونو سلا مشوره هم نه ده پیل کړې. په اسلام آباد کې د جی او ټی وی پروګرام ټاک شاک شریک کوربا او تجزیه‌نگار فخر دورانی مشال ریډیو ته وویل چې په آئین کې د شپږشتم ترمیم کې دونه پس ته چیف الیکشن کمیشنر دا ٹاکلو طریقہ کار کو ہم بدل شوے دے.
اب اس میں جو نئی تعیناتی کا جو پروسیس ہے وہ
دنیوی طریقہ کار ترمخہ باید پا قومی اسمبلی کے دا مخالف گندونو مشر او وزیر اعظم درے درے نمونہ اڑان دکلی او پا خاغوی کی یوکس چیف الیکشن کمیشنر وٹاکل شی پتر اوسا پر دوی سالہ شوی ہم ندی. زما پا خیال فی الحال با ہم دغه چیف الیکشن کمیشنر وی. دا الیکشن کمیشن اف پاکستان دو نور غړی هم ریٹائر کیږي، دا خاغوی پزای هم بلسوک ندی ٹاکل شوی. خاغوی به هم فی الحال خپل کار ته دوام ورکړي چې تر څو پر تحریک انصاف او حکومت هوکړه ته ونه رسي.
پی ٹی آئی اور جو حکومت ہے اس کے درمیان
په الیکشن کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبو د غړو د کار موده هم سرته ورسېده. اگر چې د چیف الیکشن کمیشنر ټاکنه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خپل حکومت په محال کړی وه، خو وروستو یې بیا بیا د هغه د لرې کولو غوښتنه هم کوله او په هغه یې په پارلیمان کې تحریک انصاف ته د ځانګړې څوکۍ نه ورکولو له وجې نیوکې کولې. دغه شان د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو هیوادونو نه د چندو اخیستلو مقدمه جوړولو په وجه هم سکندر سلطان راجا د هغه تر نیوکو لاندې و. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وویل چې د موجوده چیف الیکشن کمیشنر د کار موده غځول د حکومت په ګټه دی.
حکومت چې کوم دی هغه هم اوسه پورې په دې باندې څه قسم خبره نه ده کړې، نو د دې نه دا لکی چې چیف الیکشن کمیشن چې کوم دی به دغه به کنټینیو ساتي او سو پور چې یې ته داسې موضوع سره نه دی ملاو، نو دغه چې کوم دی هغه لپاره فیوریبل دی، ځکه چې دا لکه یو های لیول هغه چې سره کې انډرسټینډینګ دی او بل دا د جګړه هر قسم د حکومت او د اسټیبلشمنت هغه جایز او ناجایز چې کوم دغه دی ډیمانډ دی هغه پوره کوي، او چې کوم مسلم لیگ نون دے پیپل پارٹی دے انہوں چکم الائز دی اگی تا اگا چکم دے کنا اگی اگا چکم ایجنڈے منی اگا پورا مطلب کہ عمل درآمد کی.
سکندر سلطان راجا د پنجاب په خار بیره کې زیږیدل دی. زده کړې په کیډټ کالج حسن عبدال کې کړې دي او په خوانی بیوروکریټ دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی موبجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
دا مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د لکی مروتو پولیس وایي چې د اټامک انرژي کمیشن غړی ریحان الله د پوز په هوایي برید کې وژل شوی. پولیس چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوز په هوایي برید کې درې وسلوال هم وژل شوی. پوز او وسلوالو لا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د اټامک انرژي کمیشن نه تلس کارکوونکي د جنوري په 9 تختول شوی وو او ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د لکی مروت پولیسو او د تختول شوو کسانو کورنۍ ویلي چې په تختول شوو کې کسان خوشی کلل شوی هم دی. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په یو کور دننه چاودنه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د کوهاټ کینټ تانی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پی خانن سهار خو او شال 10 بجې په مامزي سیمه کې د لالبت خان نومیتان په کور کې شوې چې پکې د دوه ماشومانو په ګډون یو میرمن هم مرګونی جوړ شوې. تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی. په کوټه کې د نام نه یو نور ستونزو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ولسی جرګې نن دریم ورځ ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي په یاد جرګې ته په وینا کې ویل چې د ټولو لږ خورل لپاره به د بنو جرګې په تسلسل کې جرګې جاري ساتي. دا چې د جنوري په 16مه پیل شوه دا درې ورځنۍ جرګه بنن پای ته ورسیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومت په وار وار ویلي چې د امن پر ځای ساتلو د حکومت د ژوند خکولو ته د خلکو د ژوند خکولو ته ژمن دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اتو کلونو کې په اول وار د کابل په سفر کې له طالبانو سره لیدلې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې عباس عرقچی نن د طالبانو له اعلی چارواکو سره په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحد د تناو په ایران کې له افغان کډوالو سره د چلند او د اوبو د حق په اړه خبرې اترې وکړي. نوموړی له دې وړاندې په 2019 کال کې کابل ته تللی و. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوال ریپورتونو ته. ایران د سو گزارونو ورسته د بل هر وخت نه زیات کمزور او زیانمن شوی. ایران د لسیزو رئیس د امریکا او اسرائیل پر ضد د خپل نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی. خو په 2023 کال کې د ایران سیمه ایز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نوم یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه د حالت تر اورسید په دی اړه د مشال ریډیو د خبرو د مرکزی سانګې ریپورت ګلیا سولاندې کوي.
ایران د مزاحمت محور په جوړولو کې لسیزې تیرې کړې. د نیابتي او شریکانو دا پراخه شبکه د امریکا او په ځانګړې توګه د اسرائیلو د مخالفت لپاره د ایران په ستراتیژي کې مهم رول لوبوي. دا ایران ته هم اجازه ورکوي چې په ټول منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي. خو په 1979 کال کې اسلامي جمهوریت ته تر رسیدو راپدې خوا په روسیو کې دغه مدار ته زیان رسیدلی او زیان پذیر حالت کې پاتې شوی دی. نو موږ څنګه هلته ورسېدو؟ راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه غږیږو. په 2023 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو؟ په 1982 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت وو چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیوله. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران دننه مزاج څنګه و؟
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی وي، بل دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بل دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکي پلوه تر ټولو با صلاحیت تر هغه ډله بللې و. د فلسطین سیمو کې د حماس ډله و. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1978 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړ شوی و. په عین وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. ښاغلی عزیزی، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی و او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو شول. خلق له جنگ څخه ستړي سول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی و. تهران په 2001 کال کې د غزه په تړنګ کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالی او نظامی ملاتړ زیات کړ او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنی دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي خو کچاري ایران په عراق کې نفوذ لرلی. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شوه چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې یې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغې مرستې ته ورغی. ښاغلی عزیزي، سوریا د ایران د سیمه ییزې پالیسۍ لپاره څومره مهمه وه؟ تاسو مخکې وویل چې تر هغې چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ ځمکني اړیکه نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکورېدو وروسته دې په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2011 کال کې له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړنیو وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخه کې یو اصلي ستنه شوه. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکې توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
د محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیعه غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راڅرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتېدونکي مذهبي نفوذ په ځواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل. خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکي حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی وو. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 200 کسان یې وژل او 251 یې یرغمال کړ. په ځواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځای چارواکو په وینا له 6,000 څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړې توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو غبرګون سخت و. دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او دای سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغېزمن شوی له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون وو چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ییزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډیر څرګند و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیاتې کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر ته خپل قوت یا طاقت وښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظ کمزور کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمه ییزې ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورکړه او په ځانګړې توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ نو د مقامت له مدار سره نخلوونکې زنځیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به ووایم له یوې خوا هغه پالیسۍ چې دوی یې له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم دا دي چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي حتی مستقیمې د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د وضعیت د ثبات لپاره چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمه ییزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لاره غوره کړي. شایي نه خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول باثباته حالت کې وي کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دي.
او بل انتخاب
به پیش سی. زه به ووایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري، وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازینۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So
نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې چې د ولسمشر ټرمپ د نوي حکومت د لاندې به د امریکا او پاکستان اړیکې وده وکړي، د نړیوالو چارو شنونکي وایي چې د سویلي ایشیا په اړه د ټرمپ انتظامیه پالیسیانې به په چین او هند باندې مرکوزي وي او د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د ټرمپ انتظامیه سره د اړیکو پر مخ وړلو لپاره د ډیرو ننګونو سره مخ کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر ټرمپ د نوي حکومت د لاندې به دوه اړخیزه اړیکې لا جوړې شي. د وزارت ویان شفقت علي خان د جنوري په 23مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د نوي انتظامی سره کار کولو ته آماده دي، خو د پاکستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه د دوه اړخیزه اړیکو یو داسې بنیاد دی چې هیڅ معامله پرې نشي کېدی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وویل
د خارجه وزارت ترجمان هم پرون دا ښکاره کړی ده چې مونږ ټرمپ اډمنستریشن سره د ښو تعلقاتو هیله کوو، خو مونږ دا نه غواړو چې ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یا دا امریکی حکومت دا پاکستانی معاملاتو کی دے مداخلت اکڑی. دک خبر وزیر اعظم ہم کئی او وزیران ہم کئی او دک خبر دا خارجہ وزارت ہم کئی چے مداخلت نہ منو. مداخلت سے مطلب دا عمران خان پبارہ کے زیرو ٹالرنس تھے. خو دا پی ٹی آئی والا دا ٹرمپ نہ دا ہلا لری چے ٹرمپ راضی او یو سٹیٹمنٹ بلازمی ورکئی.
دا په داسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا کانګرس په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو په اړه پوښتنه راپورته کړي او د ډیموکرات او ریپبلیکن دواړو ګوندونو د شپېتو څخه زیات غړو د یو لیک له لارې د هغه وخت د ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو لپاره وکالت وکړي. د اسلام آباد اندېښنه هغه وخت لا ډېره شوه چې د ټرمپ انتظامیه ځانګړي استازي ریچرډ ګرینیل په ښکاره ډول د عمران خان سره په حکومتي چلند نیوکه وکړه او داغه د خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په دغه اړه په نیویارک کې میشت خبریال او شنونکي جهانګیر خټک وایي چې د ټرمپ د راتګ سره په واشنگټن کې فضا بدله شوې ده.
چکل نه ډونلډ ټرمپ الیکشن ګټلې دي، دا هغه نږدې ترين خلک لکه ریچارډ کرنل ونته یا زلمه خلیلزاد وګوري، د کانګرس غړي دي، دا هغه رویه وګوري، دا هر څه چوغري هغل تک یو شی مشترک هغه دا او چې هر چا دا منله چې پاکستان کې جمهوریت نشته دی هر چا دا منله چې پاکستان کې سیاسي اسیران شته دي چې کم کې عمران خان هم شامل دی نو لہذا هغه خلک چې کم پاکستان کې چې کم موجوده سیاسي نظام چلیږي هغه باندې تنقید کوي هغه په طاقت کې راغلی دي نو ماته ځکه دا ښکاري چې کا امریکا باضابطه تبدیلی نه هم کوي د امریکې رویه یقینا به بدلیږي
بیا ځینې کارپوهان وایي چې د امریکا لپاره هند او چین تل مهم پاتې شوي دي خو د ترهګرۍ ضد جنگ او افغانستان لوجې پاکستان هم ډېره وړتیا لري په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې پاکستان د خپل ستراتیژیک موقعیت له کبله ډېر مهم دی خو د هند او امریکا نږدې اړیکې د پاکستان او امریکا اړیکې پیچلې کولی شي نوموړی زیاتوي
کله ترهګری خبره وشي نو په دې باندې به امریکا ته چې دای خدشات وی او امریکا به پاکستان باندې زور وروړي چې په دې حق له حق له باندې اقدامات وکي ورسره کم د هند کارت دی هغه به هم امریکا وخت په وخت باندې استعمالوي چې پاکستان باندې کمې خبرې منلوي لکه د انډو پیسیفیک کما ستراتیژي دا چې هغه یو هندوستان ته غټ کردار په دغه سیمه کې او په بحر هند کې ورکول دي نو په دې حق له کمونګو ګورو نه پاکستان کمی اړیکې د امریکا سره دي په دې کې به خامخا کړکیچ راځي
د راپورونو تر مخه په واشنگټن کې دا مهال یو خوا د تحریک انصاف پلویان او مرستندوی ډلې د ټرمپ انتظامیه سره د اړیکو نیولو او عمران خان د خوشی کولو لپاره د کانګرس د غړو د ملاتړ هڅه کوي نو بلخوا د پاکستان حکومت هم د انتظامیه مهمو شخصیاتو سره د اړیکو ټینګولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړی دی
بلخوا په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال سخت اندېښمن دي چې امریکا ته د تلو په تمه ناست دي دا هغه کډوال دي چې په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له وجې راوتلي وو امریکا ته د افغانانو د تګ یو بنسټ افغان ایویک وای د کډوالۍ د پروګرامونو په ځنډ سره 20,000 افغانان او کورنۍ یې سمدستي اغېزمن شوي او د نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې بهرنۍ راستې زندولي چې په اساس د کډوالو د منتقل کولو او بیا استوګنی د ټولو پروګرامونو مالی عملی کول هم بند شوې دي سفیر الله ستانګزی په پاکستان کې لمیشتو زنې دغه کډوالو سره خبرې کړي چې د ریپورت کې حال راکوي
لیما عزیزی له دوه کلو راهیسې په پاکستان کې امریکا ته د تلو په انتظار پاتې ده خو وايي د متحدو ایالاتونو وروسته پریکړه سخته نه هیلې کړې هغه ازادي راډیو ته په پیغام کې ویل افغانستان د هم نشي تلای او نه پويږي څه وکړي
زما د ایسایوي کیس ده چې د دوه کال کېږي موږ منتظر یاست خو اوس چې دا پروسه ختم شوه او د پروازو لپاره چمتووالی هم نیولای وو خو بدبختانه چې د امریکا طرفه زموږ پروسه وزنډیدله بیا هم کچې دا شروع نه سینو موږ به څه کوو او د پاکستان خو هم تاسو ته د حالتونه د یو کچره مګ بیا بیرته افغانستان ته هم لار شو نه هلته خو په افغانستان کې هم بل خصوص د خځو او نجونو لپاره افغانستان صورت نور دی نو مونږ اوس حیران چې مونږ به څه کوو
د راپورونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کډوالۍ ادارې د هغو ټولو پروسو مالی تمویل بند کړی چې د افغانانو په شمول د کډوالو د انتقال چارې سمبالوي د ادارې په مکتوب کې چې یو کاپي د افغانانو د انتقالي وي مؤسسې افغان ایریک په خپل ایکس پاڼه خبره کړې د انتقال د پروسو ټولو ایجنسیو او بنسټو ته امر کړی چې د جنوري له 23 وروسته کارونه ودروي ځکه مالی تمویل بند شوی دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو اجرایي فرمان سره د امریکا بهرنۍ مرستې د بیا کتنې په هدف تر نوي ورځو پورې وزنډولې د چارې د کډوالو د انتقال او تمویل پروګرامونه هم وزنډول د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په یو جلا بیان کې ویلي د کډوالۍ پروګرامونه نور ورته لومړیتوب نه لري امریکا ته د تګ په انتظار یو افغان چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې بے برخلیکه کړې
ډېری افغانان چې دلته په پاکستان کې اوسېږي په تمه دي تقریبا د درې کلونو نه ډېر شو چې دلته په تمه دي ځینې کارونه ختم شوې دي تقریبا 90% د کډوالو کارونه ختم شوې وو ځینې خلک پروازونه ست شوې وو ځینې خلک میډیکل او کلچر پاس کړي وو د پټمې وو چې تقریبا یو میاشت وروسته به لخیر امریکا ته ورسیږي، خو له بده مرغه د دغه فرمان وروسته ټول کارونه زنده شو. ډیره په اندېښه کې یو مونږه.
د افغانانو د انتقال بنسټ افغانی ویک په خپل بیان کې زیاته کړې، د امریکا 20,000 افغان متحدین او کورنۍ سمدستي له دې امره اغېزمن شوي او بې برخلیکه پاتې دي. د دوی اکثرو غوښتنلیکونه منل شوي او د کډوالۍ په نړیوال سازمان IOM او امریکا سفارت کې تر مرکو وروسته امریکا ته د پرواز په تمه و. د افغانی ویک بنسټ مشر شان ونډایور په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د کډوالو د انتقال او هستوګنې د چارو د مالی تمویل په بندېدو سره به آن امریکا ته انتقال شوي کډوال هم له ستونزو سره مخ وي. IRC د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ټرمپ د ادارې له خوا د کډوالۍ د پروګرام د ځنډولو په پریکړې اندېښنه ښولې. د دې کمیټې په اعلامیه کې راغلي، د ټرمپ اداره باید د نړۍ ګوټ ګوټ کې د کډوالو د بیا هستوګنولو له همکارو مؤسسو سره خپله مالی مرسته بیا پیل کړي. یاد کمیټې دا خبرداری ورکړی که د کډوالو د هستوګنولو پروګرام بیا پیل نشي، سیاسي مخالفین، مذهبي اقلیتونه او د جګړو تر ټولو زیانګالي خلک به تاوان ورکوي. امریکا د 2018 کال په اګست کې څه باندې 140,000 افغانان بهر وایستل. د امریکایي پوځیانو زرګونه افغان همکاران چې په پاکستان، متحده عرب اماراتو او په دې وروستیو کې فلپین ته انتقال شوي، د امریکا د حکومت وروستي اقدام له بې برخلیکۍ سره مخ کړي دي.
په عین حال کې د پاکستان او ایران حکومتونو د هغو افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په دې کډوالو کې یو شمېر یې تور پورې کوي چې د دواړو هیوادونو چارواکو آن هغه کډوالو ایستلو ته هم دوام ورکړی چې قانوني اسناد یې پوره دي، خو په عین وخت کې بیا له پاکستان په زور افغانستان ته اړول شوي کډوال د مرستو د نشتوالي او بېروزګارۍ شکایت کوي. د دوی په وینا هلته د پاکستاني امنیتي ادارو د چاپو او نیولو او زورولو څخه ستړي وو، او په افغانستان کې بیا په یخ جمی کې د سرپناه، خوراکي توکو او بیروزګارۍ له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په دې هکله نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان لخوا په جبري ډول له ډیورند کرښې راړول شوي افغان کډوال شکایت کوي چې هلته ورته امنیتي ادارو له کار او ژوند زړونه تور کړي وو، خو دلته بیا بیروزګارۍ، کمزور اقتصاد، د سرپناه او مرستو نشتون ستونزو سره مخ کړي دي. د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته ویل، درې میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت لډي ورن کرخي په زور راړولې او په یخ ژمي کې لکړاوونو ډک ژوند تیروي.
ژمي کې په خیمه کې فلحال مونږ ژوند کوو، څو تپره غوندې والد هم دلته بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، ځکه چې سړی نوی هیواد ته راوګرځي بیا خپل ځای مونه لري، کاروبار سیستم مونه لري، نو طبعا سړی د ډېرو مشکلاتو سره مخ کیږي. د سرپناه لپاره ډېره شد ضرورت لرو.
په جبر او زور له پاکستان را بستل شوي افغانان وایي له کومې ورځې چې له تورخم راوختې دي، له هغه وروسته د حکومت او مرستندوی ادارو ټولې دروازې ټکولې، ګڼې فورمې ډکې کړي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د ننګرهار اوسیدونکي شاه محمد ازادي راډیو ته وویل
چې د پاکستان نه بیرته راغلي، نو موږ سره نه چا نغدي مرستې کړې دي او نه چا را سره د وړو او د خوراکي موادو مرستې کړې. د دنیا د ننګرهار د مهاجرو پورمې حساب کړلې، هغه ځای کې زما په شمول باندې د ډېرو مهاجرو حالات خراب دي.
د ننګرهار او کونړ اوسیدونکي وایي کومې کورنۍ چې له پاکستان په زور او جبر رابستل شوي دي، ډېری د سرپناه نشتون او کمزور اقتصاد له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو مدني فعال نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل
ډېرې کډوال همدا اوس له پاکستان راغلي دي، یخ ژمي کې د کرایې توان هم نه لري او د لرګي د اخیستلو توان هم نه لري، او بلخوا په افغانستان کې بیکاري وضعیت حاکم دی. ټول هیوادوال چې د ایران او پاکستان نه راغلي دي هم د اقتصادي او هم د ژمني سخت بحران سره مخ دي. او
نورانی وایي پاکستان او ایران دواړو په افغان کډوالو ځمکه تنګه کړې ده. په وینا یې د دغو ستونزو کمولو لپاره افغان سرپرست حکومت، UNHCR او د بشر حقوقو نړیوالو سازمانونو ته په کار دي چې په ایران او پاکستان فشار راوړي څو افغانانو سره له روان سلوک منع شي. هغه وایي که بیا هم دواړه هیوادونه د کډوالو په اړه د خپل سخت دریځ څخه لاس نه اخلي، نو بیا دې نړیوالې ټولنې راستنیدونکو افغانانو سره د افغانستان په داخل کې مرستې وکړي او دلته دې ورته د ژوند تیرولو اسانتیاوې چمتو کړي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلینو څخه د دغو کورنیو د ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو. خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نشو.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری رپورت ته ورزو. د جنوبي وزیرستان په انګورډا کې له افغانستان سره د تګ راتګ لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له مهمو بندرونو څخه ګڼل کیږي. خو د پاکستاني حکومت لخوا په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو زیاتولو د نورو لارو په سیر د انګور اډې لاره هم متاثره کړې ده. د جنوبي وزیرستان سوداګر وایي ناامنۍ او له افغانستان سره د لارو تړل کېدو یې کاروبارونه ډېر تاواني کړي دي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا ویلی ډیر سر به په انګور اډا د کسټم ادارې چارواکي او کارکونکي کار پیل کړي. نور حال د سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان تا جرون د حکومتي چارواکیو نه د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازه بنه د سہولت او په ضلع کې تجارت د پورا سنتیاوي ورکول غوښتنه کوي. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر مشال ریډیو ته په دغه براکشه ویایي
چې د پاک افغان انګور اډا بارډر بند شوی و نو هغه تقریبا شپاړس میاشتو پس کامی هلته چې کومه درنه ناسته وه هغې خپل احتجاج کې دا فیصله وکړله چې ټرین ته به مونږ لار ورکوو. نو اوس زمونږ په دې باندې زمونږ د اتارټي سره هم وقتاً فوقتاً خبرې کېږي روانې دي. خو هغې مونږ ته دا ډاډګرنه راکړه ده چې په دوه درې ورځې کې مونږ تاسو ته هر قسمه زمینه برابرو چې زمونږ ټرین دی هغه روان شي. که پخ کې کسټم دی که نورې ادارې دي چې هغې اویلیبلټي یقیني شي چې هغه په ګیډ باندې حاضري ولګوي نو انشاءالله بیا به زمونږ کاروباري هلې ځلې روانه شي. او مونږ دا مطالبه کوو چې لاره خرابه شوې ده د بارانو د وجې د هغې صفایي ورسره مونږ د صوبایي حکومت نه د مرکزي حکومت نه هم درخواست کوو چې زمونږ کاروبارونه تباه او برباد شول. مونږ د حکومت نه بلا سود قرضې د تاجرانو دپاره دا هم ډیمانډ کوو چې زمونږ سره په کاروباري هلې ځلې کې نورې اسانتیاوې هم پیدا شي چې زمونږ تاجر برادري په خپلو پښو ودرولو ته جوګه شي.
د انګور اډا سیمې اوسېدونکی دین محمد احمد ویایی چې د احتجاجي درنې مشرونه د افغانستان سره په سرحدي دروازې تجارتي ګاډیو ته د تګ روتګ اجازه ورکړی دی. خو حکومتي چارواکیو سرحدي دروازه د تجارت د پوره لیا خلاصا کړی نه دو.
لکه څرنګه تاسو دا پاته وه چې شپوړس میاشتې کېږي چې د انګور اډې ګیټ بند و او د خلک خپرلت والی و. بیا موږ دا فیصله وکړه چې څومره د میږ څلور کوم نمازای مشرون دي چې دومره ټم تېر شي حکومت یې موږ په خبره منې څه اکشن ونه خست. میږ چې کوم ترانسپورت دی کاروباري لول دی هغه مته موږ دغه ترانسپورټ کولای کړي چې د خلک لشکي روزګار چلو شي. بیا مې مطابقه فیصله وکړله د میږ چې کوم ادر نه دو یا میږ وتلس مطالبې دي په هغې غټه مطالبه د میږ هغه دو چې پاسپورټ ویزا روزگار چالو شي حکومت اجازت نه تور کړي.
مشال ریډیو چې د انګور اډا سرحدي دروازه بنه د تاجرونو د سہولت غوښتنې په باراک شه د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې شه وویل
د حکومت طرف نه هو سپا بندې نشته دی نه مخکې وه نه وسته. مونږ خو هلته روډونه هم صفا کړه ټریکټرې مکټرې پې وګرځولې صفایي هم وکړه ټي ایم ایم ملم لېږلې ده بازار صفایي هم وکړه لارې صفایي هم وکړه. نن سبا تحصیلدار صاحب هم تللی وه سیکورټي فورسز سره هغوی لارې مارې صفا کوي چې کوم کسانو کم پیدل لارې دي کوم دغه لارې د ګاړو او ډېر زر به انشاءالله ورځ نیمه کې به کسټم والا خپله عملاً تعینات کړي نو بس بیا به ریګولر دغه شروع شي نور سپا بندي یا داسې خبره نشته ده.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنې او په ضلع کښې تاجرونو ته د سہولت ورکول په براکښې مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
د سوله مهینې نه د انګور اډې بارډر باند وکړه کې د میږ د وطن مشرونه او سیاسي هر یو کس د خپل وس مطابق کوښښ کړی دی. بیا د الله په فضل سره د وسنۍ چې کومه کمیټي جوړه کړې وه د دغې په برکت سره بارډر کلاو شه. نو په بارډر کې څه لږ لږ پرابلم دا دی چې د روډ سره خراب شوی دی په دندې لګیا یي د روډ ډېر ټایمنه بند وو دا ور سره برابر کړي نو انشاءالله بارډر کې پرابلم نشته دی هېڅ مسله نشته دی په کې دغه دوه درې ځو ګاډیو پېراونېږي. بل میږ د انګور اډې چې
کیم عوام دی هغه واقعي چې د درځو تر متاثر شوی دی او وان لوور وزیرستان ورسره متاثر شوی دی او میج دی کی پی حکومت په دغه مصر پرفتیکي چې څومره شاوند پالیسی وي او څومره د خلک میج کومډیټ کولای شي نو ان شاء الله دا به مشکی
د اسرائیلی وزیرستان ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د تجارت اسانتیاوې ورکولې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.